دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځو د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې 14 منټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. د شاین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سحر نه خبرونه کړکلی هم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې حال درکو. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان د فوج د تازه عملیاتو وابورئ چې د عملیاتو د پیل سره ځایي ولس د کومو ستونزو سره مخ شوی دی. له شمالي وزیرستانه په زرګونو خلکو خوست د کړکېدو او په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د پورته کړې شوي ګامونو هم خبرو. پړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
سحر مو په خیر او لومبه د مشال خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج وايي تیر ماښام یې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد جامع عملیات پیل کړي دي. د سرخار اسلام آباد د امنیت چارې پوسټ ته حواله شوې دي. یو امریکایي چارواکی وايي چې په عراق کې د وسلوالو پر ضد امریکا د ایران سره په ګډه کار کولو ته تیار ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل. تیر ماښام د پاکستان پوځ په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د هر اړخیزو پوځي عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې په دې سیمه کې میش ترهګر او د هغوی مرکزونه له منځه یوسي. په بیان کې د پوځ د ویان جنرال عاصم باجوا له قوله ویل شوي چې وسلوالو په شمالي وزیرستان کې ژوند فلج کړی او د سیمې هیوادپال او سوله غوښتونکي خلک یې تل ویرول. د دې پوځي عملیاتو په اړه پرون د پاکستان وزیر دفاع خواجہ آصف وویل
شمالی وزیرستان کی فوجی عملیات پیل کری دی. زمنگ سرتیری باپ میڑانہ دے طرح کر مقابلہ اکڑی اور دوی بل منز یوسی دے طرح کر الا مل زمنگ خونزی مدرسے جماعتنا کلیساوی او بازارونا غیر محفوظ شوی اور دخل گور زنے جون پٹا پدری دل دے اس منگ دے طرح کر پر خلاف تے اوپر کندا جنگ پر کڑکڑی سو پسیما کی سولہ رمس تکڑو.
ډان خبری ویبپاڼې د یو امنیتي چارواکي په حواله لیکلي چې په دې پوځي عملیاتو کې به د 15 او 30 زرو پورې سرتیري ګډون وکړي. پاکستاني رسنۍ راپور ورکوي چې د پوځ جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په دیګان ځنګل او د تخیلو سیمه کې پرون بمباري هم وکړه. دا پوځي عملیات وروسته له هغه پیل شول چې په سیمه کې د کراچۍ په هوایي ډګر د حملې د پلان جوړونکو بهرنو او کورنو ترهګرو د موجودیت راپورونه تایید شول. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات 13 میاشت پیل کړل. معلومه نه ده چې دا پوځي عملیات په وادی په دې سیمه کې محدود پاتې شي او کبټولو وو قبایلی سیمه ته وغځيږي. د اسلام آباد پولیس وایي چې د سرخار امنیت ساتلو لپاره پوځي دستې ځای پر ځای کړي. پرون د اسلام آباد د پولیسو ویان محمد نعیم مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
نیول او ایئر فورس دستے منگ د مارگلے پغرونو ادرولی دی زکه چې د هغه ځای خطر ده. په حساس مقامات او فیصل جماعت د پولیسو خصوصی دستے ولاړ دی. د گاډو تلاشی هم اخستے کیږي. د موجوده حالات لمخې منگ خپل انتظامات کړی دی او ترڅو چې منگ ته دا هدایت نوی ترلاسه شوی چې حالات سم شو یا چې ترڅو دړکی نوی ختم شوی دا سیکیورټی به هم دغه رنگ وی
د مشال ریډیو خبریال وایي چې د تیرو سوره دراحیسی په اسلام آباد کې د پولیسو او رینجر ځواکونو مشترکه غزمه هم روانه دي. په خوست ولایت کې هغو زرګونو کډوالو ته د استوګنې کیمپ جوړ شوی چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته وړېدلی دي. د خوست والي عبدالجبار نعیمي د مشال ریډیو افغان څانګې ته پرون وویل
پیختار کې تقریبا 11 کول شوی دی او را کول کې بچندا یو ډیر زیات شمیر مهاجر کډوال د تر راغلي دي. نو امیدوار یم چې په دې کې نړیوال ټولنه زموږ سره برخه واخلي او په دې کې مشر همکاري وکړي.
خغلی نیمی زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره د استوګنې یو کیمپ برابر کړی چې د خار په 15 کیلومتره واټن کې پروت دی او کډوال بنن ورواستول شي. بلخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د ادارې مشر ارشد خان نن سهار مشال لیډیو ته وویل چې تر دا مهال د شمالي وزیرستان نه 50,000 خلک بې کوره شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د لغمان چارواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک وایي د دولت شاه ولسوالۍ په بومبي سیمه کې د عملیات پرون ماسپخین پیل شول او تر ماښام روان و چې په پای کې شپږ پاکستانی او دوه افغان وسلوال ووژل شول او دوه نور ژوندي ونیول شول. ځواک د مشال ریډیو افغان څانګې ته په استول شوي بیان کې د افغان پوځ او پولیسو د دې ګډو په عملیاتو باندې وویل ځواک چې په دې عملیاتو کې دوه افغان پولیس هم وژل شوي او د افغان پوځ دوه سرتیري معمولي ټپیان شوي چې حالت یې د ډاډ وړ دی. ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر په هرات ولایت کې د یولسو افغانانو د ګوتو غوسول په کلک غندلی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره یونما وایي چې د پل شوو کسانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له څارونکو سره په مرکو کې ویلي وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کشک رباط سنګي ولسوالۍ کې د ولسمشرۍ د دویم پړاو په انتخاباتو کې د رای ورکولو له کبله د دوی د شهادت ګوتې غوسې کړي. یونما په یو بیان کې وایي دې کسانو د نورو افغانانو نارینو او ښځو په شان غوښتل چې په سولهییز ډول د رای ورکولو له لارې د خپل هیواد راتلونکی وټاکي. یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې واشنگټن په عراق کې د القاعده سره تړاو لرونکي هغې ډلې پر ضد ایران سره په ګډه کار کولو لپاره خبرې اترو باندې غور کوي چې د دغه هیواد د غربي او شمالي سیمو زیاتې برخې نیولي او د بغداد په لورې روان دي. د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنل د یو راپور له مخې تمه کیږي چې په عراق کې د امنیتي چارو په اړه به د واشنگټن او تهران ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې روانه اونۍ پیل شي. خو ایران ویلي چې دوی به د اسلامک سټیټ آف عراق وسلوالې ډلې پر ضد عراق سره هله مرسته کوي که بغداد د دوی نه د ملاتړ غوښتنه وکړي. او وروستۍ خبر دا چې واشنگټن په عراق کې د وسلوالو لخوا د هغه ویرونکي قتل عام غندنه کړې ده چې د وسلوالو په خبره دوی په تکریت خار کې هغه په سلګونو شیعهګان وجلي چې په پوست کې نوي برتی شوي وو. پرون د امریکا د خارجه وزارت ویاند جین ساکي وویل چې د اسلامک سټیټ آف عراق وسلوالې ډلې لخوا دا دعوه چې په تکریت خار کې د هوایي ځواک نوي برتی شوي شیعهګان وجلي د ویرونکي او انساني وینې تویولو هوس په ګوته کوي چې دغه ترهګر یې نمایندګي کوي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې هر کلی ته وایو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلې کتلې او لوستلې شي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي شمالي وزیرستان کې د ضرب العضب په نوم تازه پوځي عملیات پیل کړي.
جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپریشن جو ہے سب کو اپنی آئین پاکستان ہے وہ احترام نہیں کیا تو وہ اس کی قیمت ان شاء اللہ تعالیٰ ادا کریں.
شمالی وزیرستان کی زائی ولسوائی دا عملیاتو دا ناسافی پیل او گرز بندیز لکبلا ڈیر خلق دا کورون سخا دا وطل لار نوینی
وہ داسو سے غاویڑ کی جلکئی دے اور منا دار انتہائی درجے اور مدہ کا نانن سب ہو تو نیزا کا گنڈا کا کورون خلق کوتی دی تمہیں دے گاڑی مکانوی نہیں.
او د افغانستان د خوست والی وایي له شمالي وزیرستان لزر خلک خوست تکړه شوې دي.
یو ډېر زیات شمیر مهاجر کډوال دې ته راغلي دي نو امیدوار یم چې په دې کې نړیوال ټولنه زموږ سره برخه واخلي او په دې کې مشر همکاري وکړي.
د سیمې نړۍ نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راځم ګړوم به موضوع ته. د پاکستان حکومت د ډیورن کرخه ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د میشتو سغدریزه وسلوالو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. د دې هیواد د دفاع وزیر وایي د عملیات بعد وروستي تر هغه تر وجنې پورې دوام لري. په دغه اړه تفصیل له پیښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق په دغه راپور کې راکړي.
د پاکستانی پوځ د امریکا د دفتر یا آی ایس پی آر لخوا د یکشنبې پر ورځ په یو خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې هیواد ځواکونو د پاکستان د صدر اعظم په وینا په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختریزه کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب العضب په نامه پراخ پوځي عملیات پیل کړل. خبر پاڼه همداراز وایي چې په شمالي وزیرستان کې میشتو کورنیو او بهرنیو ترهګرو د پاکستان پر خلاف جنگ پیل کړی، د دې هیواد اقتصاد او د شمالي وزیرستان د خلکو ژوند یې فلج کړی او زموږ ډیری سرتیري وژلي دي. اوس وخت راغلی چې د دغو ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړل شي. د پاکستان حکومت په شمالي
وزیرستان کې د سترو پوځي عملیاتو پریکړه تر هغې وروسته کړې چې پاکستانی وسلوالو طالبانو او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په نامه د تحریک یوې بلې ډلې د رواني میاشت په اتمه نیټه د پاکستان د ستر ښار کراچۍ پر یو نړیوال هوایي ډګر خونړی برید کړو چې په ترڅ کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د پیل تر رسمي اعلان وروسته د رسنیو سره په خبرو کې وویل په شمالي وزیرستان کې مو تر ژور غور او فکر وروسته د پوځي عملیاتو پریکړه وکړه او په خبره چې دا عملیات به د وروستي تر هغې تر وژنې پورې دوام ولري. نوموړي زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات د وخت اړتیا ده او موږ اوس مجبور یو چې په دغو سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړو او هغوی منطقي انجام ته ورسوو. د وای زمونږ ځواکونو د اکشن به پوره سهار په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړی دي. زمونږ سرتیري به په میړانه د ترهګرو مقابله وکړي او دوی به له منځه یوسي. د ترهګر اله عمله زمونږ ښوونځي، مدرسې، جوماتونه، کلیساوې او بازارونه غیر محفوظه شوي او د خلکو ورځنی ژوند په ټپه درېدلی دی. اوس موږ د ترهګرو پر خلاف د یو پرېکنده جنګ پرېکړه کړې څو په سیمه کې سوله رامنځته کړو. آصف همداراز وویل موږ ډېره هڅه وکړه چې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د مذاکراتو له لارې شخړې هوارې کړو، خو هغوی مذاکرات زمونږ کمزوري وګڼله او زمونږ پر ځواکونو یې خونړي بریدونه وکړل. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د روان کال په فبروري کې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړې او د همدې هدف لپاره یوه کمیټه هم وټاکله. دا خبرې اترې هغه وخت ځنډ ښکار شوې چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د اپریل په 14 نیټه له حکومت سره اعلان کړی شوی موقتي اوربند پای ته ورسوه او پر پاکستاني ځواکونو یې خونړي بریدونه وکړل. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د یکشنبې پر ورځ هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 115 وسلوال وژلي او د دوی اته مرکزونه یې له منځه وړي دي. دوی همداراز وایي له افغان دولتي غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال دی له دې سیمې سره د لګېدلې پولې کلکه څارنه وکړي. د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د دې هېواد د حکومت لخوا په شمالي وزیرستان کې د پراخو پوځي عملیاتو د اعلان هرکلی کړی. د یادونه وړ ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر اعلان وروسته د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ټولو سترو ښارونو کې امنیتي تدابیر لا سخت کړي.
شمالی وزیرستان کې تازه فراخه عملیات راپور مورده د دغه عملیاتو د پیل سره د سیمي خلک د کمستونزو سره مخ دي. په دغه اړه د سیمي خلکو مشالي روته ویل دي چې د عملیاتو د ناسپی پیل او کرپیو له کبله دوی د خپل کورونو څخه د وتو لارې نه ویني. په دغه اړه نور تفصيل د عمر دراز وزیر پر راپور کې و.
شمالی وزیرستان کے فوزی عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې ولستا په دې لړ کې په باقاعده توګه د وړاندې نه خبرداري نه ورکړل شوی او د غلطا خلک د جمعې د ماښام نه کرفیو د لاسا محفوظ ځایونو ته په وتلو کې مشکلات لري. د میرانشاه اوسیدون کې شیروالی خان مشال ریډیو ته وی خلک ډیر په مشکل کې راګیر شوی.
دا د میش پاوی دا میزی مندلی دا مرنا امیدا شوی و نا مرنا یوت شوی کادر و تلی و جه باره لکنه دا ما مخیل ده لکنه دا میش پا کلیه سه پرتدی پا ایداکه سه پرتدی دا نرس سه دا غاس بزایا تال دی انسان خوی کنا دا انسانیت پا غاقو دا دای میش تا کسی کنا لیار ار پا چه بان دی دا غاس تال دی کسان دا زربه دا پا وطول شیدای و دا میش پا درمنده سه تال دی گادی اداک تی او دا سل سه غاویر کی جلکی دی غرمن دار انتہائی درجے اور مدا کا نانن سب کو میزا کا گنڈا کا قرون خالق کوتی دی کہ می دے گاڑی مخانہ وی نی جا تے گاڑی مخاوی نی لیار پر سے باندھ کے اخر کر می پتہ ویٹ کے غاور پکی.
رضا خان وائی دولت دا عملیاتو اعلان وکو خو دا ولس لپاره سیمینا دا وتلو هیڅ نه بندوبست او نه اعلان یې کړی.
درته ای سوری د عوام د پوره هیڅ بندوبست نشته. نه داسې ای چې یاره تو سمیر محفوظ علیا درکړل تاسو شه څنګه امیر دا واسې سوری او حکومت وکایدا دا پرشن اعلان هک کړی دی او د میر د پوره تری سا پیری هیڅ اعلان نشته. د میر د عوام د پوره د میش چیرې نور شي څه وکی.
بلخوا د قبایلی سیمو لپاره د قدرتی افتونو سره مبارزه ادارې چارواکو مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرط وویل دولت عملیات په شمالي وزیرستان کې شروع کړي خو د کډوالو لپاره لا هم دوی څه خاص بندوبست نه دی کړی او د دوی په وینا نیم قبایلی سیمه بکا خیل کې چې کمې خیمې لګولې تر اوسه ورته یوه کډه هم نه دی تللې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
او په خوست ولایت کې غزرګونو کډوالو ته د استوګنې کیمپ جوړ شوی چې د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستانی فوج له عملیاتو وروسته افغانستان ته وړیدلی دی. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر سنگرونو د پاکستان د فوج عملیات له څو ورځو راهیسې پیل شوي خو پرون چارواکو د نویو هر اړخیزو عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې ورو.
د پاکستان پاوز په شمالي وزیرستان کې د هر اړخیزو پوځي عملیاتو د پایل خبر پرون په داسې حال کې ورکړ چې زرګونه کسان لدې قبایلی سیمې څخه خوست ولایت ته کډه شوې دي. د خوست والی عبدالجبار نعیمی آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د حکومت ادارو لدې کډوالو سره چې شمیرې شاوخوا 10,000 کسانو ته رسیږي مرستې ته وردنګلي.
یو ډېر زیات شمیر مهاجر کډوال دلته راغلي دي نو امیدوار یم چې په دې کې نړیوال ټولنه زموږ سره برخه واخلي او په دې کې زموږ سره همکاري وکړي.
د خوست والی زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره د استوګنې یو کمپ برابر کړی چې د ښار په 25 کیلومتره واټن کې پروت دی او په پام کې ده چې کډوال نن ورواستول شي. عبدالجبار نعیمی په دې اړه وایي
دا کم چې زموږ د ولایت ادارې دوی ته په نظر کې نیولې دي مهاجرینو ته دا تقریبا 25 کیلومتره د شهر څخه لري دي او هغه یو صحاده چې تقریبا 2000 جریب هم ځکه شاوخوا برازي او هغه ځکه به ان شاء الله کډوال مشتکیږي اولته به د اوبو د صحت او د خیمو او هغه څه لازم اسانتیا چې هغه به د دې کښتر کې ان شاء الله موږ ورته ورکو ان شاء الله.
د شمالي وزیرستان زرګونه کډوال څو ورځې مخکې لدی چې د پاکستان پاوځ په دې قبایلی سیمه کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړي ل ډیورن کرخې څخه خوست ولایت ته اوښتي وو. د پاکستان پاوځ پرون په یو بیان کې وویل امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې په دې سیمه کې تروریستان او د هغو مرکزونو لمنځه یوسي. په بیان کې د پاوځ د ویاند جنرال عاصم بجوال قول ویل شوې دي چې وایي وسلوالو په شمالي وزیرستان کې ژوند فلج کړی او د سیمه هیواد او سوله غختون کې خلک تل ویروي. دان خبري و پانه د یو امنیتي مقام په حواله لیکلي دي چې په دې پوځي عملیاتو کې به ل 25 تر 30 زره پورې سرتیري ګډون وکړي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي چې د پوځ جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په دیګان ځنګل او د تخیلو سیمو کې پرون بمباري هم وکړه. د پوځي عملیات وروسته له هغه پیل شول چې په سیمه کې د کراچۍ پر هوائي ډګر د حمله د پلان جوړونکو بهرنیو او کورنیو تروریستانو د حضور راپورونه تایچول.
دا مشال ریډیو دا
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوج لخوا د تازه عملیاتو اعلان. زمونږ همکار زبیح الله شفق په پیښور کې د پاکستان د سیاسي او روان چارو له کارپوه عقیل سبزي سره د وزیرستان د فوجي عملیاتو د ناڅاپي پیل د لاملونو په اړه خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا پاکستاني ځواکونه به په دې عملیاتو کې په وزیرستان کې د میشتو حقاني او القاعدې شبکې دغه وسلوالو مرکزونه او پټنځایونه هم په نښه کړي چې په افغانستان کې لاسوهنه او په دې هیواد کې د ترهګرو بریدونو ذمهوار دي. کنا یوازې د هغه وسلوالو پر ضد به عملیاتو کې چې په پاکستان کې دننه په ترهګریزو پیښو کې لاس لري. عقیل یوسف زیوای
دا د ټول اهم سوال او د ټول نغټه مسله چې کوم پاکستاني استبلیشمنت سره په خبره مون دا ده چې البته کې په شمالي وزیرستان کې چې په اصطلاح کې ورته موږ ګور طالبان وایو چې په دې کې حقانی نتور کوم دی په دې کې د بدلبادر ګروپ کوم دی په دې کې حکومت پاکستان یا پاکستان یا د انټرنیشنل فورسز سره په مشترکه تور لا د دې اپریشن پلانینګ یا ډیزاینینګ شوی نو د دې خلکو خلاف بم کاروي کیږي. او بل څه داسې دي چې په ترکیه کې کوم غونډه شوی او دا کې راځي چې له چې موږ د ډرون برخو او تاسو داسې وکړي چې تاسو په شمالي وزیرستان کې د خلکو چې دي چې افغانستان کې بوتي وي یا مداخله کوي هغه به تاسو قابو کړي. دا مې کوم په نتیجه کې کوچی خو بیا امکان دې خبره ده چې دا کوم ګروپونه چې کوم غوښته طالبان دې خلاف هم کاروي شي په دې خلاف کاروي نه کیږي. بیا خیال دار دی چې د انټرنیشنل فورسز ریاکشن بم مخه تر دي د افغانستان چې کوم الزامات یا تورونه تاسو ته بم اضافه کیږي او په پاکستان کې چې کوم سیاسي قوتونه د قانونیانو یا د ټولو خلاف چې هغه افغانستان کې متخلف کوي دا د مخالف دین غریب هم پاکستاني حکومت باندې ګوتره چې په وخت کې خیال دار دی چې زیات امکان دې خبره ده چې د ګوت طالبان چې دې ځله هغه هم د اپریشن په ولکه کې راشي یا هغه ته خبر باندې مجبور کی دی دا یې نه هیڅ کولی تاسو په افغانستان کې مداخله کوي یا حمله ونه کوي؟
تاسو په نظر پاکستانی حکومت دا پریکړه ولې وکړه؟ هغه کوم وجوهات چې د نړۍ حکومت مجبور شو دا پریکړه وکړي؟
د دې اپریشن څخه مې اعلان شو نو دا خو غیر متوقع نه و، او دا خو تقریبا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان عسکري قیادت او سیاسي قیادت او د نوشري په قیادت کې دا پیکنه کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې چې کم خلک اوسي، چې هغه کې ملکیان هم دي او پاکستاني طالبان پکې هم دي، د هغې د مخنیوي لپاره یو غټه پیشکوه پکار دي. او دې سره سره د امریکې ډېر زیات تکرار او اصرار و چې دغه خلک چې په شمالي وزیرستان کې ناست دي، دوی په افغانستان باندې حمله کوي، په نیټو باندې حمله کوي، نو د دوی مخنیوی دې وشي او دوی ختم کړی شي. کله چې د مذاکراتي عمل شروع شو، خیال دا و چې دا به د کامیابۍ سره مخ شي او د هغې نه بعد به د اپریشن نوبت رانه شي. او مذاکراتي عمل دوه درې میاشتې مخکې وځنډولی شو، هغه بالکل بریک شو، هغه ناکامه شو. او د هغې په نتیجه کې بیا دا چې هغه ملیټرنس هغې نور ایکټیو شو، بلکې هغې د پاکستان نور ښارونه هم په نښه کړل، لکه کراچ شو، پیچ شو، اسلام آباد کې وشو، پېښور کې وشو. او د هغې په نتیجه کې چونکې یو انټرنیشنل پرشر و، یو دغه غیر ملکیان چې وو هغې په شمالي وزیرستان کې موجود و، بند د پاکستان په مختلف ښارونو علاقو باندې هغې حملې کولې، د پاکستان حکومت او د پوځ سره د دې نه بغیر بل آپشن پاتې نه شو چې د هغه په شمالي وزیرستان کې د یو غټ او د یو جامع اپریشن نه کاریا وکړو، او د دې په نتیجه کې هغې اعلان وکړو.
خبریا لکیل یوسف زیو چې زمونږه د همکار ذبیح الله شفق سره خبرې کولې.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې.
شمالی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د پیل نروستو په اسلام آباد کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي، او په مختلفو اهمو ځایونو د پوځ ځوانان او کمانډوزو درول شوی دي. د دې ترڅنګ په اهمو بازارونو او مارکیټونو کې کویک ریسپانس فورس هم گشتونه کوي. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد د ریاض موسی خیل پر راپور کې.
د ملک د خراب امنیتی صورتحال او کراچۍ پیښې وروسته اسلام آباد کې د ترهګرۍ د خطرې تر مخه اسلام آباد انتظامیه د ریډ زون، فیصل جماعت او هوایي ډګر په ګډون ټولو اهمو ځایونو سکیورټي سخته کړې ده، او د پوز ځوانان یې په اهمو ځایونو ودرولې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد پولیسو ویان محمد نعیم وینا وا،
نیول او ایئر فورس کې دسته وو امنه مرګلا کې پاړیو په لګایو.
د نیول او ایئر فورس دسته موږ د مارګلې په غرونو ودرولې دي، ځکه چې د هغه ځای خطر ده. په حساسو مقامات او فیصل جماعت د پولیسو خصوصي دسته ولاړ دي، د گاډو تالاشي هم اخستې کیږي. د موجوده حالاتو لمخه موږ خپل انتظامات کړی دي، او ترڅو چې موږ ته دا هدایت نوې ترلاسه شوی چې حالات سم شو یا چې ترڅو دړکی نوې ختم شوی، دا سکیورټي به هم دغه رنگ وي.
انسپکشن نه ملتي ہے کہ حالات ٹھیک ہیں یا چھٹ ختم نہیں ہوتے ہیں یہ سکیورٹی سی طرح ہے.
د اسلام آباد سکیورټي کې د مارګلي غرونو د اهمیت په حق لا چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نتا پوسوکو، نو دوی چې د خیبر پختونخوا او اسلام آباد ترمنځ دا یو غر دی، او د دین ټول اسلام آباد او اهم ځایونه په ډاګه ښکاری. د زیاتوی
اسلام آباد دا دوی لوی ځایونه لکه ډیپلوماټیک انکلیو، پرایم منسٹر هاوس، سیکریټریټ، یا د خاصه فیصل ماس، یا د سنوري اداري، او دالتا ایئر کوارټرم دی، نیول کوارټرم دی. نو د تاغې د بچولو د پاره دوی د مرغلا په غوښتنې باندې مختلف ځایونو کې خپل کمانډ اوس کې نوولي دي. دغه طرف د مارټر بولي یا
د یادونه دا چې د تیرو سورز راسي اسلام آباد کې د پولیسو او رینجرز مشترکه گشتونه هم روان دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس د کرخې اغه اړخ لغمان د زو چرته چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې اته تنه وسلوال طالبان وجل شي او دوه تنه ژوند نیولې دي. نور حال سیمې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکړي.
دغه عملیات چې د یکشنبه یا اتوار په ورځ د افغان ملي اردو او ملي پولیسو له لورې د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ د بومبی په سیمه کې ماسپخین درې بجې پیل شوي وو، تر شپږو بجو پورې دوام وکړ، چې په نتیجه کې اته تنه وسلوال طالبان او دوه تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک تیر ماښام مشال راډیو ته وویل چې وژل شو کې شپږ تنه پاکستانی طالبان هم شامل دي. دی وای
هغه درې ساته ګډ عملیات چې د افغان ملي اردو او پولیسو لوري د دولت شاه ولسوالۍ اړوند د بومبي په سیمه کې ترسره شول. په دغې عملیاتو کې د مخالف وسلوالو د مشهور قمندان زرجان د ورور او شپږ تنو پاکستانیانو په ګډون اته تنه مخالف وسلوال وژل شوي دي او دوه تنه ژوندي نیول شوي.
د ځواک په وینا د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې یې د لغمان ولایت د ولسوالیو په کچه ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړې او د ولایت اړوند چې چېرته هم وسلوال طالبان حضور ولري امنیتي ځواکونه یې د عملیاتو په نتیجه کې له منځه وړي. د یادو عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو تر دې دمه رسنیو ته څه نه دي ویلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
کارپوهان په دې عقیده دي چې په پاکستان کې د وسلوالو شمیر به تر 1500 پورې وي. د دې وسلوالو پر ضد له کلونو راهیسې فوجي عملیات روان دي او دا رنګ د ترهګرۍ په دغه جنگ کې څه باندې 50,000 کسانو قرباني هم ورکړې دي، خو د دې باوجود دغه 15,000 وسلوال نه ختمیږي او د ترهګرۍ ستونزه لا هم برقراره ده. هغه څه وجه ده چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد دغه جنگ دومره اوږد شو؟ د دې پوښتنې ځواب د اسرار العالم مومن راپور کې ورو.
د پیښور یونیورسټي پروفیسر اجاز خټک وایي په پاکستانی ټولنه او ریاستي ادارو کې له ترګرو سره د همدردۍ او د هیواد د ښه او بدو طالبانو د پالیسۍ له وجې په پاکستان کې ترګري ختمیږي نه، بلکې لا نوره زیاتیږي.
ترګر او دا مذهبي انتها پسندي هغه ته ګټه ورکول شي په خارجي پالیسۍ باندې یا حوالی سره یا افغانستان حوالی سره طالبان بیر طالبان والا خبر کہ جگڑ کئی خبر اچھے کئی مقصد منگ سمو آئے نو چس کوئی کوئی نو چر گری آئی کو دل چاہیے کو بل چر چکی اغب
د پاکستانی پوځ په خوانه لیفټیننت جنرال تلت مسعود وایي ک پاکستان له وسلوالو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي، نو له دې سره به د افغانستان حالات د موجوده عراق په سیر شي، چرته چې لال قاعده سره تړلي وسلوالې ډلې په یو شمیر سیمو قبضه کړي. د ده په خبره بیا پاکستان هم خوندي نشي پاتې کېدی.
عراق میں القاعده کا بلکہ القاعده سے بھی زیادہ
په عراق کې القاعده بلکې د دین هم خطرناک ډلې جوړیږي او مضبوطیږي. کچېره هم دا شان د افغانستان حالات خراب شو، نو د هغې به د پاکستان په قبایلی سیمو ډیر خطرناک اثرات وي او دا رنګ کېدې شي چې بیا موږ دغه حالات قابو نکړې شو.
د پاکستان د پوز په خوانه بریګیډیر محمود شاه مشال ډو تویلی چې په پاکستان کې د وسلوالو شمیرو 15,000 پورې دی او همدارز د ترګری پر ضد جنگ د څه باندې یوې لسیزي رهي سیرا روان دی چې پکې د حکومتي شمیرو لمخې څه لپاسه 50,000 کسان وژل شوی دی. د پاکستان د کورنو چورو په خوانه وزیر ابتاب شیرپاو بیا په ملک کې د موجوده ترګری ذمہواری په پخوانیو او موجوده حکومتونو اچوي.
مختلف تنظیمونه دي، القاعده شته او کې خالصتن عربان دي، بیا وپسې خارجي نور هغه دي خلک دي چې هغه په قبایلي علاقو کې دي، طریقې طالبان پاکستان دي، بیا جهادي ایلیمنټس دي هغه دا ټول چې تاسو هغه کې نه دا صرف په قبایلي علاقو کې نه دي بلکې په خارجو کې هم موجود دي. د دوی هغه همدرد دی چې لرلو والا خلک هم موجود شته په دغه لحاظ سره. نو په دې هغه کې دا د فوج د پاره کو یو بل ملک سره جنگي ناغه خو او ته مخامخ فوجي هغه هغه لحاظ سره هغه هغه کې دي کې دا چې دا په اسانه زما په خیال دا ختمول یا دا بالکل دا ترګره نه پاکستان هغه کول دا داسې آسان کار نه دی.
د پاکستان د پوز په خوانه لیفټیننت جنرال تلت مسعود وای تر سو چې د پاکستان پوز سیاسي ګوندونه او اولس یو خل شوی نه وي، نو تر هغه په دې هیواد کې ترهګری نشي ختمېدلې. بل خو بیا د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک وای په پاکستان کې ترهګری هله ختمېدې شي چې اسلام آباد د افغانستان او هندستان په اړه خپلو پالیسیو کې مثبت بدلون راولي.
تاسو ستونزې
غواړم ته کار جوړې شوې داخلي ورکو
خلک چې دی به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شتکنه
ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال لرو دغه اوریدونکو درنګ شیبه لا په پښتونخوا کې د سهار نهه نیمې بجې کېدونکې دي د مجید بابر نو مهم خبرونه ورو د خبرونو رسورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
تیر ماښام د پاکستان پوسټ په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د هر اړخیزو پوځي عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. د پاکستان پوسټ پرون په یو بیان کې وویل امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې په دې سیمه کې میشت ترهګرو د هغوی مرکزونه له منځه یوسي. دان خبرې ویبپاڼې د یو امنیتي چارواکي په حواله لیکلي دي چې په دې پوځي عملیاتو کې به د 15 او 30 پورې سرتیري ګډون وکړي. د اسلام آباد پولیس وایي چې د سرخار امنیت ساتلو لپاره پوځي دستې ځای پر ځای کړي دي. مشال ریډیو خبریال وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د پولیسو او رینجرز ځواکونو مشترکه ګزمې هم روانې دي. په خوست ولایت کې هغو زرګونو کډوالو ته د استوګنې کیمپ جوړ شوی چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو وروسته افغانستان ته اوړېدلي دي. د خوست والی عبدالجبار نعیمی د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره د استوګنې یو کیمپ برابر کړی چې د ښار په 15 کیلومتره واټن کې پروت دی او کډوال به نن ورواستول شي. بلخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د ادارې مشر ارشد خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تر دا مهال د شمالي وزیرستان 95,000 خلک پرې پوره شوي. د لغمان چارواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د 8 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواکوایي د دولت شاه ولسوالۍ په ګومبي سیمه کې د عملیات پرون ماسپښین پیل شول او تر ماښام روان و چې په پای کې شپږ پاکستاني او 2 افغان وسلوال ووژل شول. ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر په هرات ولایت کې د 11 افغانانو د ګوتو غوڅول په کلکه غندلي دي. یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي ویلي چې واشنګټن په عراق کې د القاعده سره تړاو لرونکي هغه ډلې پر ضد ایران سره په ګډه کار کولو لپاره خبرو اترو باندې غور کوي. دغه هیواد د غربي او شمالي سیمو زیاتې برخې نیولې او د بغداد په لوري روان دي. واشنگتن په عراق کې د وسلوالو لخوا د هغه ویرونکي قتل عام غندنه کړې ده چې د وسلوالو په خبره دوی په تکریت ښار کې هغه په سلګونو شیاګان وژلي چې په پوست کې نوي برتې شوي.
مهم خبرونه مو ورده اوریدونکو. سترګو اسلام آباد ته چاته زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي تاسو ته مهمه برخه وړاندې.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان په دیګان سیمه کې 13 ورځ جټ الوتکو بمباري کړې ده چې پکې د کراچۍ ایئرپورټ حملې ماستر مایند په شمول 150 وسلوال وژلې شوي دي چې پکې زیاتره ازبک دي. ادارې لیکي چې 13 ورځ په شمالي وزیرستان کې په باقاعده توګه اپریشن پیل کړی شو. ضرب عزب په نوم شروع کړی شوي د اپریشن مقصد شمالي وزیرستان د وسلوالو نه پاکول دي. ادارې لیکي چې پاکستان قبایلي سیمو کې غیر ملکي وسلوالو موجودګي د خطرې علامت جوړ شوی دی او په ځای د دې چې وسلوال د نورو کاروایانو د لارې ملکی تنصیباتو ته زیان ورسوي، حکومت د کشمکش پالیسی پریښوده او ملکی سلامتی او د اولس د ځان او مال تحفظ ته ترجیح ورکولو وروسته پاکستان فوج ته د اپریشن حکم ورکړو. او اپریشن د دې خبرې واضح پیغام دی چې ترهګر د دا نه ګڼي چې دوی به کاروایانې کوي او څوک به ورته څه نه وایي. غیر ملکی وسلوالو لا دا پوهېدل پکار دي چې حالاتو کې بدلون راغلی دی او معاملات دوی د لاسونو نه وتلي دي. ادارې په اخیره کې لیکي چې طالبان یا غیر ملکی وسلوال دا ګڼي چې دوی به د خپلو کاروایانو د لارې پاکستان فوج ته شکست ورکړي، نو دا د دوی غلط فهمي ده. پاکستان فوج دوی ته د شکست ورکولو پوره صلاحیت لري. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سینیئر صوبائی وزیر سراج الحق د بجټ تقریر مطابق د صوبې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې به 10% اضافه کولی شي، غریبو کورنو ته به په اوړو او غړو سبسیډي ورکولی شي او صوبه کې 2,000 روپۍ نه په کمه تنخواه ملازم ساتل قابل سزا جرم ګرځولی شوی دی. ادارې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې نه خو صنعتي او تجارتي شعبې ترقی وکړه، بلکې صوبه کې د مخکې نه موجود صنعتونه هم بند شوي دي. په داسې حالاتو کې په ځمکه او زری ګټه ټیکس کې ردو بدل سره سره په ټیکس نیټ کې اضافه لپاره ریوینیو اتارټي جوړول، اپټاباد، هتار او درګۍ کې واړه صنعتونه لګولو فیصله او ځینو نور پروګرامونو لپاره قرضه ورکول د وخت ضرورت وو. او صوبه کې بیروزګاری او غربت ختمولو لپاره دغه سره سره نور زیات ګامونه پورته کول پکار دي. ادارې په اخیره کې لیکي چې نوې صنعتي کلی جوړولو سره سره پخوانی بند کارخانه چالو کولو لپاره د هم ګامونه پورته کړی شي چې دا شان په صوبه کې د روزګار موقع نور هم زیات شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبرونکو د ایکسپریس ټریبیون رسپانډ په د هیواد کې د ډیموکراسي د ود لپاره د سیاسي ګوندونو د رول او برتانوي د ګارډین رسپانډ د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو تر سره کېدو په اړه لیکنه خبرې کړې دي. دغه دواړو لیکنو مهمه برخه د هارون باچان اورو.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانډ په لیکنه کې ویل شوی په پاکستان کې د مهال سیاسي چاپیریال یو څه په ګرمېدو راغلی دی. د هیواد په مرکزی پارلمان او همداراز په صوبایي اسمبلیو کې سیاستوالو تاوده بحثونه کول پیل کړي دي. په لیکنه کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي د روانې میاشتې د 12 منټې هغه خبرې راغستل شوې چې په ترڅ کې نوموړي د هیواد جمهوري حکومت ته د ورپېښو خطرو موضوع چیړلې وه. لیکنه زیاتوي اڅکزي ښه کار دا وکړل چې په خپله وینا کې پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ وکړل چې د ریاست د یو موټی پاتې کېدو لپاره په خپلو کې لاسونه سره یو کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د حکومت پر ضد د ځینو سیاسي ګوندونو او اشخاصو لخوا د احتجاجي مظاهرو او لاریونونو کولو موضوع هم راغسل شوی چې وایي دغه سرګرمۍ یوازې پر ټلویزیون چینلونو د سیاسي بحثونو پروګرامونو پورې محدودې پاتې شي. لیکنه کاږي د پاکستان قومي اسمبلی ته په وینا کې محمود خان اڅکزي پر ډاکټر طاهر القادری د دې لپاره چې ویلي وو پاکستان ته زما د تګ پر ورځ دې ته دغه هیواد پوځ د هوایي ډګر امنیت ټینګ کړي نیوکه وکړي. بلخوا د برتانوي دی ګارډین رسپانې په لیکنه کې راغلي د 13 اونۍ په پای کې افغانانو د خپل هیواد د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره په داسې حال کې چې کومه غټه امنیتي پیښه ونشوه رای واچولې. د افغانستان پولیس او پوځ وتوانېدل چې د هیواد د لویو ښارونو امنیت ټینګ کړي. طالبانو کندهار ته ځانمرګي برید کوونکي ولېږل خو یو یې هم د رای اچولو مرکز ته ونه رسید. سهار مهال پر کابل راکټي بریدونو هم د دې ښار خلک له رای اچولو ونه ګرځول. په لیکنه کې د افغانستان د داخله چارو وزارت په حواله ویل شوی چې د انتخاباتو پر ورځ د تاوتریخوالي په پیښو کې 14 تنه د پوځ او پولیسو سرتیري او 40 عام وګړي ووژل شول. لیکنه وړاندې وایي افغانان اوس د انتخاباتو شفافو نتایجو ته انتظار باسي. نړیوال هم غواړي چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو اوږده پروسه زر پای ته ورسي چې نوی ولسمشر له امریکا سره هغه امنیتي سند چې حامد کرزي لاسلیک نه کړ لاسلیک کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانې لیکي چې د پاکستان په غوښتنه د هلیکاپټرو او نورو پوځي سامانونو په خرڅولو د روس لخوا رضامندي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدو امید پیدا کړی دی. دغه لیکنې مهم ټکی د مجید بابر نور.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال حسن اسکری لیکي چې د راپورونو له مخه داسې څرګندېږي چې پاکستان روس سره خپل تعلقات رو رو بیا ښه کوي. د لیکوال په خبره په تیرو وختونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو شمېر اختلافاتو له وجې دوی د یو بل په اړه مبهمه خارجه تګلاره خپله کړې وه، خو اوس دواړه خواوې غواړي چې ډیپلوماتیکي اړیکو ته وده ورکړي. ورسپانه زیاتوي چې په جنوبي آسیا کې د روس لخوا د خپلې خارجه تګلارې د لمن غځولو یو دنه مقصد خپلو سرحدونو ته د ترهګرۍ د مفکوري د ننوتو مخه نیول دي. بلخوا پاکستان هم غواړي چې د پخوانی شوروي اتحاد او اوسنی روس په اړه خپل خارجه تګلاره کې د تعصب عنصر رو رو کم کړي او یو داسې هیواد سره چې په جنوبي آسیا کې د خارجه تګلارې مرکزي نقطه هند و سره بامانی تعلقاتو ته وده ورکړي. ورسپانه زیاتوي چې تمه کیږي چې د پاکستان په غوښتنه به روس MI-35 هلیکاپټرې د رابطه کاری پوځي ګاډي او آلات د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره خرڅ کړي. لیکوال حسن اسکری مخکې زیاتوي چې د پاکستان په اړه د روس په خارجه تګلاره کې نرمواله په نړیواله کچه د روس په خارجه تګلاره کې بدلون په ګوته کوي. روس سره د پاکستان د تعلقاتو پیل په 1915 کال کې د پوځي ډیکټیټر جنرال ایوب خان په دوري حکومت کې هغه وخت شوی و کله چې هغه د ماسکو په سفر تللی و. د جنرال ایوب خان ماسکو ته سفر په 1915 کال کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ پس راپورته شو منفی پرمختګونو ختمولو په مخه په تاشکند کې د پخوانی سوویت یونین په منځګړتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو په مخه و. د دې نه پس د روس او پاکستان پوځي وفدونو د یو بل هیوادونو دورې هم کړې وې چې په نتیجه کې د هغه وخت سوویت یونین په 1920 کال کې پاکستان سره په محدود پیمانه د پوځي سامانونو او وسلو سودا کړې وه. خو دغه تعلقات بیا هغه وخت خراب شو چې کله په 1921 کال کې په مشرقي پاکستان کې کې د هند او پاکستان ترمنځ د پوځي شخړې کې روس د هند طرفداري کړې و، خو بیا د ذوالفقار علي بټو په دوري حکومت کې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې ګرمجوشي راغلې وه، خو بیا د افغان جګړې له وجې دغه تعلقات تر 2012 کال پورې خراب وو چې اوس یې بیا د ښه کېدو امید پیدا شوی دی.
اوس د پاکستان سیاسي حالاتو ته یو نظر کوو. ډان رسپانه لیکلي دي د پوځي جرنیل پرویز مشرف بهر ملته د تلو په بېقرارۍ باندې هر سړی پوهیږي، ځکه چې هغه لومړی پوځي ډکټیټر دی چې د غداری په مقدمه کې د مرګ له سزا سره مخ کېدی شي. نور تفصیل اسرار علم مومن باندې کوي.
د پاکستان ډان رسپانه لیکي د سن یو عدالت د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نوم د اگزیټ کنټرول لیست څخه د لری کولو پریکړه کړې، خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي او غوښتنه یې کړې چې تر څو پورې د دوی د درخواست او فیصله نه وي شوي تر هغه بهر ته د پرویز مشرف په تلو لګیدلې بندیز دی برقرار وي. پرویز مشرف له وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وزارت ته خواست کړې چې د تدید دوبۍ د تلو اجازه ورکړل شي، چې دا رنګ نوموړی له خپلې بیماری مور سره ملاو شي او خپل علاج هم وکړي. په مقاله کې راغلی دی سپریم کورټ به په 15 ورځو کې د مشرف په اړه د سند عدالت دغه پریکړې کتنه کوي، خو د مشرف وکیلانو په سند های کورټ کې دا درخواست هم جمع کړي چې په دغه 15 ورځو کې د کمی وکړي شي. په مقاله کې راغلی دی د پوځي جنرال پرویز مشرف بهر ملک ته د تلو بې چینۍ باندې هر سړی پوهیږي، ځکه چې هغه لومړی پوځي ډکټیټر دی چې د غداری په مقدمه کې د مرګ له سزا سره مخامخ کېدی شي، که څه هم نوموړی پر دې نه دی راګیر چې پوځي مارشل لا یې لګولې وه، بلکې مقدمه پرې پر دې چلول کېږي چې په 2008 کال کې یې په ملک کې ایمرجنسی نافذ کړې وه او د ملک آئین یې معطل کړی وو. پر دې سربېره د سپریم کورټ ججان یې هم نظر بند کړی وو. مشرف باندې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو او د بلوڅ قوم پرست مشر اکبر بوګټي له وجنې سره په تړاو کې هم تورونه دي. د مشرف مخالفینو سره دا ویره ده کچېرې نوموړی یو وارې له ملکه بهر لاړې نو بیا یې د راتلو امکان نشته، نو ځکه دوی غواړي چې د مشرف نوم له اگزیټ کنټرول لیست څخه ونه وستل شي. خو د مشرف ملاتړي وایي چې په نوموړي خو نه جرم ثابت شوی او نه هم ورته د جیل سزا ورول شوی، نو څرنګه د هغه په بهر تلو باندې بندیز دی. د مشرف یو وکیل چودري فیصل حسین وایي چې د مفروضو په اړه هیڅ قانون نشته او د په خبره د شک په بنیاد د یو تن په تلو راتلو باندې بندیز نشي لګولې. د مخالفون کې په خبره عدالتونه او حکومت دواړه پر دې پوه دي چې د مشرف بهر ته تلل د هغه بنیادی حق دی، خو یو هم د دې منلو ته تیار نه دی.
سره مومن راپور مورد اوردونکو د سینن ټلویزیون په یو راپور کې ویل شوی چې هم پاکستان د امن لپاره د وسلوالو سره د مذاکرات لار غوړ کړې و، خو داسې ښکارېده چې د کراچۍ په ایرپورټ وسلوال برید د دې هیواد د حکومتي او پوځي مشرانو برداشت ختم کو او اوس دوی د ترهګرۍ د ختمولو فیصله کړې ده. د دې راپور مهمه برخه د منور شانور
د سی این این ټلویزیون په ویب پاڼه خپور شوی یو ریپورت کې راغلی په دې ورسته یو کې د کراچۍ په ایرپورټ د وسلوال برید نه پاس په شمالي وزیرستان کې ډرون بریدونه یو خاص معنی لري، یعنی یا خو پاکستان په دغه سیمه کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو فیصله کړې او یا امریکا د ډیر زیات انتظار نه پاس مایوس شوه چې پاکستان کې د وسلوالو سره مذاکرات هم سګټه ونه کړو. حکومت هم د ترهګرۍ ختمولو لپاره چټک ګامونه نه پورته کوي، نو کېدای شي چې دغه ډرون بریدونه یې ترسره کړي وي. د دې ریپورت تر مخه که دا خبر ومنل شي چې پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د ختمولو فیصله کړې وي او امریکا هم ورسره د لړ کې مرسته کوي، نو که څه هم د ترهګرۍ پر ضد په سمه توګه کاروي کولو کې ډیر تاخیر شوی، خو بیا هم وخت شته چې نه یوازې پاکستان او سیمه بلکې ټوله نړۍ پاکستان کې د میشت وسلوالو د خطر نه محفوظ شي. ریپورت وړاندې لیکي د پاکستان حکومتي او پوځي مشرانو ته پکار وو چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ نه ګټه پورته کړې وي او په وخت یې د ترهګرۍ جرړې غوسه کړې وي، نو ډېره اساني به ورته وي. اوس هم چې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو په وتلو کې شپږ میاشتې وخت شته، پاکستان کولی شي چې د وسلوالو خلاف قوي عملیات وکړي، ځکه چې د کرخې پورې غاړه نړیوال ځواکونه د وسلوالو د تښتېدلو مخه نیولی شي.
د ریپورت په وینا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت ته مهمې فیصلې او مسلې مخې ته پرتې دي، د بد مرغه ځنې داسې پیښې رامنځته شوې چې په اړه یې پوځ او حکومت په یو نظر نه ښکاري. په دې کې یوه مهمه ستونزه په خبریال حامد میر قاتلانه حمله ده چې د جیو ټلویژن او پوځ ترمنځ یې کړکېچ پیدا کړو او په نتیجه کې یې د جرمانې تر څنګه د 15 ورځو لپاره د یاد ټلویژن نشریات هم بند کړی شو، خو ویل کېږي چې حکومت داسې نه غوښتل. دا ریپورت په اخر کې لیکي که څه هم امریکا په پاکستان پورا سفارتي اثر رسوخ نه لري، خو د مالی امداد په حواله امریکا کولی شي چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته احساس ورکړي چې خپل منځي مبینه مخالفت ختم کړي او د هیواد تر ټولو مهمې مسلې یعنی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کار وکړي. که داسې نه وي نو وسلوالو ته چې د وړاندې نه ډېرې موقع په لاس ورغلي لا نور به مضبوطېږي او د پاکستان سیمې او نړۍ لپاره به خطر زیاتېږي.
منور شاو چې د سینن د یو لیکنې مهم ټکی وړاندې کول، اوریدونکو د خبرونې په دغه برخه کې تاسو لپاره دغه سندره وړاندې کوم.
پسر لے پسم غرن دی یار تر ہگے کلی تمرازا مرازا یار تر ہگے کلی تمرازا سوچ خلاص دسرو گننو کرن دی سوچ پسر لے پسم غرن دی یار تر ہگے کلی تمرازا مرازا یار تر ہگے کلی تمرازا سہر نوی یار تر ہگے کلی تمرازا مرازا یار تر ہگے کلی تمرازا چیچیڑ ماد جانا سر خبرا لا دیا جی گی دئی جرا سر خبرا نچے رکھی بو یار مان ہے رشید زان سر خبرا دلتا لا دمینی وادی ہیری دی دلتا دو وفا خبر جرم دے دلتا گلالی پور کی گیری دی دلتا دخندا خبر نوی یار تر ہگے کلی تمرازا مرازا یار تر ہگے کلی تمرازا
سندر مورد اردن کو اس ورزو بیا قبائلی سیمو تا چرت چے کل هم د وسلوالو پر ضد پاکستان فوز هوائی او یا زمکنی عملیات کړی دي، نو ولستا ول صرف د وجل شو کسانو شمیره په ډاګه کړی شوی دا، خو دغه وسلوالو شناخت ورته نه دی ښودل شوی. د دې پوښتنې د جواب لپاره د مجید بابر راپور.
د تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې کله هم د پاکستان جنگي الوتکې بمباري وکړي او یا د وسلوالو پر ضد ځمکني پوځي عملیات وشي، نو د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره په دغو کاروایانو کې د وژل شوو او یا جوبل شوو کسانو صرف شمیره په ډاګه کوي، خو د دغو وژل شوو او جوبل شوو کسانو پیژندګلوي نه کوي. په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې کومو سیمو کې جنگي الوتکې بمباري وکړي، نو هغو سیمو کې د بمبارۍ نه پس موږ د وسلوالو خپل منځي ټلیفوني رابطې د جاسوسي آلاتو په مرسته واورو، نو موږ ته معلومات وشي چې دوی ته څومره زیان رسېدلی دی. او د ده په خبره موږ لپاره د وژل شوو وسلوالو شناخت کول ګرانه خبره ده. خو په پېښور کې د پوز پخوانی بریګډیر محمد سعد د دغو وژل شوو او یا جوبل شوو د شناخت نه په ډاګه کولو سبب دا بیانوي.
د دې چې عملداري او ځای کې نشته نه شناخت څنګه اوخیا، خو که د دې موجودي د پاکستان ریاست په یو علاقه کې وي نو داغ نه پس کوم دی، نو سوته وي کولی شي تصدیق کولی شي چې څوک څوک یا څوک نوموړی سړی په کې وژلی شوی دی یا نه دی. چونکې دغه علاقه کې د دې عملداري نشته دی او دا انټلیجنس بلیک هول دی، نو دوی بیا چا ته پیسې ورکوي یا دغه ورکوي او ته معلومات څه نهسه ورکوي دومره مارک ډوبله وشوه هغې کې مبالغه هم کېدی شي، هغې کې کم هم خوري شي، هغې کې زیات هم خوري شي، ځکه چا په خپل هم ډېر یریږي.
همدغه پوښتنه مې د پاکستان د سینټ د بشري حقونو په اړه د قائمه کمیټې د چیرمین افراسیاب خټک نه وکړه چې آیا پارلیمان یا ستاسو کمیټې ته په دغو عملیاتو کې د وژل شوو کسانو د شناخت په اړه حکومت معلومات درکوي او کنه. نو نوموړی وایي
او ما خو سوزله په سینټ کې دا خبره ورته کړې ده. خو مشکل دا دی چې د فاتا د انتظام داسې یو رزور استعماري نظام دی چې پارلیمان سره یو قسم ته واک نه دی، واک صدر سره دی او عملا صدر سره اوس دی که نه دی، عملا چې هلته کوم مقامي افسران هلته کې موجود دي هغې په لاس کې دي. داسې یو فاتا یو چا هغه انګریزي کې چې نو گو ایریا وایي، داسې علاقه چې بهر نه مدني ټولنې سیول سوسایټي ورته نشي تللی، میډیا ورته نشي تللی. دغسې حالات پکې داسې دي چې پارلمان غیر یاته چې کوم هغې علاقو سره تعلق دی هغې ورته نشي تللی. نو داسې یو حالت جوړ شوی چې فاتا نه یو تور غار جوړ کړی شوی دی او په هغې کې څه کېږي هغې نه دنیا خبرېږي. حکومت څه واضح جواب نه دی ورکړی، بدقسمتۍ سره لکه چې ما ارزو کړو حکومت سره داسې ښکاري چې واضحه سیاست پالیسی نشته.
په پېښور کې خبریال افتخار فردوس بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې کله هم په پوځي کاروایانو کې موږ د چارواکو نه د وژل شو او یا جوبل شو د شناخت پوښتنه کړې، نو د هغې جواب دا وي
د سټیټ چې دا حق څه دی چې هغه دا دي او یعنی خلک دي دا تاسو کوي چې دا څوک دي، د دې آیډینټیټي څه دي، دا کوم خلک چې دا مړ شوي دي. موږ بار دا تاسو کوم څه چې دا مړي چې دا چرته لاړ، موږ په چیرې ډېر شی ځل چې دا ویلې وینا چې دا یعنی کیږي چې دا چې کوم کلین ملیټنټس چې کوم یعنی تښتېدو هغې چې دی اذان سره دا خپل باډي سپېدي نه هغه وړي یا چې کوم زخمیان یا چې کوم یعنی دغه یا غم چې دی ځان سره چې دی اثر واپس.
د شمالي وزیرستان یو ځایي اوسېدونکی طارق مشال ریډیو ته وایي چې یوازې د شمالي وزیرستان نه بهر خلک نه بلکې ځایي ولس ته هم د دغو وژل شوو کسانو د شناخت په اړه د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېږي.
که دلته پته وي مطلب چې ټیک شو په دې کې وسلوال دي یا اهم کمانډران دي، نو د دې نمونه شول یا د دې شناخت شو که نه، نو دا خو په کار دی چې دې دا وسله چې هره فلانکي کمانډر دی، فلانکي عسکر پسند دی، فلانکي دی، فلانکي دی، خو دا بالکل ټوټلي په دې کې تقریبا 99%
دا فیچری. بریګیډیر سعد وایي چې د ولس د باور او د وسلوالو پر ضد د عملیات کوونکو پوځیانو د حوصلې لوړولو لپاره ضروری ده چې د حکومت لخوا د وژل شو، جوبل شو او یا نیول شو وسلوالو شناخت په ډاګه کړل شي.
مجید بابر راپور مور دا اوریدونکو. او اوس یو بل راپور د صحت نړیوالې ادارې WHO ویلي دي چې خیبر پښتونخوا او شمالي وزیر استان ایجنس چې خیبر ایجنس او شمالي وزیرستان کې سلور نور د پولیو کیسونه مخ ته راغلي دي چې دا شن په ټول ملک کې په وړومبیش په ګمیاشتو کې د پولیو وایرس دوه اتیا ماشومان ځپلې دي. نور تفصیلات د اسلام آباد احمد الله په دغه راپور کې راکړي.
د صحت نړیوالې ادارې ویلي دي چې پاکستان کې د پولیو څلور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي او دا شان په ټول ملک کې د پولیو کیسونو مجموعي شمېره دوه اتیا ته ورسېده. د صحت نړیوالې ادارې په پاکستان کې د پولیو څانګې یو چارواکي ډاکټر زبیر مفتی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې پولیو نه متاثره څلور وړو ماشومانو تعلق د خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان سره دی او د څلور نوي کیسونو وروسته په قبایلي سیمو کې په روان کال کې د پولیو نه متاثره ماشومانو شمېره څلور شپېته ته ورسېده. نوموړي زیاته کړه.
پاکستان
کې دا وخت د ټولو زیات کیسونه د فاټا نه مخې ته راغلي دي او فاټا کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر ټولو زیات کیسونه ریکارډ شوي دي. خو د پریشانۍ خبره دا ده چې تیر کال تر دې وخته ټول ملک کې 100 کیسونه مخې ته راغلي وو، خو سخت کال په لومبې شپږو میاشتو کې 20 کیسونه مخې ته راغلي چې پکې 45 د فاټا سره دي. بلخوا دا خبره هم ډیره مهمه ده چې دا کیسونه د ځنې مخصوصو علاقو نه مخې ته راغلي، یعنی د فاټا او د خیبر پختونخوا دوه ضلعو نه، او دې کیسونو مخې ته راتلو غټه وجه یا خو دې سیمو کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه دي ورکړل شوي او یا د پولیو مهم په صحیح طریقې سره نه دي چلول شوي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې دغه سیمو کې د پولیو مخنیوي مهم په سمه طریقې سره شروع کړي شي.
مشال ریډیو چکرا د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جانواز افریدی نه تپوس وکړو چې د کیسونو مخنیوي لپاره په حکومتي کچ څه اقدامات پورته کړي شوي دي. نو نوموړی وایي
متحده عرب امارات حکومت یو پروګرام لاندې قبایلي علاقو ته او د خیبر پختونخوا اضلاعو ته قبایلي امداد هم ورکوي او د فوج په ذریعه باندې، خاص کر په فاټا کې باندې د فوج په ذریعه او د فوج په مرسته سره به کمپین کیږي. مونږ دا هیله لرو چې رندې سره به چې کله په هغه علاقو ته مونږ ماشومان ورسي چې کوم ځای کې مخکې نه ورسي.
یاد دی وی چې تیر کال په ټول ملک کې 93 د پولیو کیسونه مخکې ته راغلي وو او سخت کال په ډومبي شپږ میاشتو کې دا شمېره 2 ته ورسېده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو ته زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدل شي. د غلطه تاسو د سیمینا زمونږ د همکارانو لخوا راستول شوی تازه تصویرونه او ویډیوګانې هم کتل شي. تاسو د مشال ریډیو په اړه باندې خپل تجویزونه او مشورې هم موږ درا کولی شي. موږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پرنا کې خپل پروګرامونو لا ترتیب ورکو. د خبرونې په دغه برخه کې تاسو د پاره د ستاره یونس په आवाज باندې دغه سندر وړاندې کوو.
ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಉಕ್ಕಡೆ ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಸದಾ